بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سرد إذن دهغوي درب العزيز الحميد دهغو لاري طرفتا چسوك پخبل غالب دي زبردست دي أو پخبل تعريف والده محمود هغوي چه دهغو سوك تعريف وكري نو هغا دهغو تعريف كوي او حميد پخبل ده تعريف قابل وي كو دهغو سوك تعريف وكري أو كو اينا كري هغا پخبل ذات كي قابل تعريف وي يعني ده تعريف قابل وي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله هغه ذات دی هم د هغو دپاره دي چې څو په اسمانونو کې دي او چې څو په ځمکه کې دي یعنی هر شی د هغو ملکیت دی هر شی د هغو مخلوق دی د هغې په ضروریاتو هغه پوهه دی هر شی د هغو په اختیار کې دی الله تعالی د هغې مالک دی چې څو هم دي په اسمانونو کې او چې څو هم دي په ځمکه کې دي او چې څو هم په ځمکه کې دي وویل للکافرین من عذاب شدید او ویل دی هلاکت دی تباهی ده د کافرانو دپاره د سخت عذاب نه د ویل مطلب دی عذاب خرابې بربادي د جهنم یوه وادي ده چې د هغې نوم دی ویل چې څوک د دې کتاب نه انکار کوي او دا نه مني د هغوی دپاره دی سخت عذاب او دا داسې خلک دي چې د هغوی څو خصلتونه دي او دلته هغه الله تعالی بیان کړي دي موږ به دا خصلتونه جدا جدا ګورو هغه کوم خصلتونه دي چې په کافرانو کې دي څوک چې د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي او بېشکه الحمدلله مونږ کلمه ویلو والی یو لیکن مونږ له پکار دي چې په دې خصلتونو کې مونږ خپل ځان ته هم وګورو چې چېرته داسې خو نه ده چې د کافرانو کوم خصلتونه دي او هغه په مونږ کې هم دي او هغه په مونږ کې هم وي که هغه په مونږ کې وي نو د هغې سره خو کافران نه جوړېږو مګر دې خبرې ته سوچ کول دي مونږ لا چې آیا مونږ ایمان والا ته نږدې یو چې مونږ ایمان ته نږدې یو او کفر ته نږدې یو بیا په کار ده چې د خطرې الارم وغږیږي او په دې خصلتونو کې بل بنده ته مه ګورئ بلکې خپل ځان ته ګورئ په خپل ګریوان کې کتل دي مونږ ته چې چېرته مونږ په دوی کې خو نه یو الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخره دا خلق خوښوي ترجیح ورکوي غوره کوي محبت کوي د دنیا د ژوند سره یعنی د دنیا ژوند خوښوي علی الآخره په آخرت باندې د آخرت په مقابله کې یعنی آخرت په دویم نمبر دی او یا ورته په نظر راځي نه د آخرت خو یې د سره سوچ نشته چې آخرت هم څه شی دی تاسو دې ته وګورئ په نن ورځ کې چې کوم شی بنده زیات خوښوي خپل ځان ته هم وګورئ او دا هم وګورئ چې د خلکو منډه کوم طرف ته ده مونږ ته کتل دي چې زموږ شوق زموږ منډه ترړه زموږ وخت زموږ کوششونه دا کوم خوا روان دي هغه کوم څیزونه دي چې په هغې کې مونږ زیات وخت لګوو او په هغې پسې منډه وهو چې په هغې پسې مونږ شپه ورځ لګېدلي یو او زموږ وینه او خوله د هغې لپاره بهیږي دا خبره په دې باندې ضروري ده چې د دنیا محبت او د آخرت محبت په یو زړه کې نشي جمع کېدی یو حدیث دی چې څوک د خپلې دنیا دپاره منډه وهي نو هغه مه د خپل آخرت سنسو نقصان ضرور کوي او چې څوک خپل آخرت صحیح کوي نو هغه مه د خپلې دنیا سنسو نقصان ضرور کوي داسې کېدی نه شي چې تاسو ته د دواړه مکمل طور میلاو شي په یو ځای کې به کمی کول وي او هله به د بل لپاره وخت ایستلی کېږي که نه داسې خو کېدی نه شي چې ستاسو ټول کارونه دي هم 100% مکمل وي او کور دي هم د شیشې په شان چمکېږي او ستاسو بچی دي هم پرفیکټ وي ستاسو خاون هم او ستاسو جامه دي هم مکمل وي ستاسو پایزار ستاسو کېناستل پاسېدل ستاسو پارټیز دي هم وي هر شی به د پرفیکشن په لیول وي او ورسره دي ستاسو آخرت هم وي د یو ځای نه به وخت وباسئ نو نور کار به ورسره سرته رسوئ اوس امتحان په دې ځای کې دی چې تاسو په کوم ځای کې کمی راویستل خوښوئ د څه دپاره آیا تاسو د دنیا د خوښولو دپاره آخرت رستو کوئ چې ځای به خیر دی آخرت کار به وروستو کړو د آخرت کار به وروستو کړو مونځ روژه خو نیسم او که تاسو د آخرت لپاره په دنیا کې کمی راولئ چې که په دې کې کمی راشي نو څه خبره نه ده که تاسو پارټ ټایم جاب کوئ یا درته یو شی کم ملاویږي نو هیڅ خبره نه ده. دا ټایم ما ته الله تعالی له ورکول دي، ما ته خپل آخرت جوړول دي. ګورئ کنه ستاسو سره وخت دی، طاقت دی، صلاحیتونه دي، هنر دی، د څه دپاره تاسو خپل کوششونه لګول زیات خوښوئ. چېرته آخرت خو مو هیر نه دی چې په دنیا کې ورننوتی یئ. چې آخرت خو څه لویه خبره نه ده، خو چې دنیا مې صحیح شي. دلته زه کامپرومایز نشم کولی، په کار ده چې زما خواهش پوره شي. حالانکه د دنیا د ژوند څه قیمت دی د آخرت مو مقابله کې. هغه حدیث مې درته ویلی و، لکه ګوته چې په سمندر کې ډوبه شي او په هغې پورې اوبه انخلي، دومره د دنیا د آخرت په مقابله کې. لیکن بیا هم موږ وایو چې په دې دنیا کې زمونږ کمی را نه شي. زما په عیش عشرت کې، زما په آرام کې، زما په خوشحالۍ کې، زما په ویکیشنز کې، زما په جاب کې، چې په یو سیز کې مې هم کمی را نه شي، د آخرت دپاره څه تالي ده؟ اوبه شي، لا خو دومره ډېر ژوند پروت دی. په ګوته پورې چې څومره اوبه دي، د دومره ژوند دپاره زموږ څومره محنتونه دي. دا خبره نه کوم چې د دې ژوند دپاره محنت مه کوئ، مګر که د دواړو مقابله وشي نو په هغې کې به تاسو ته دنیا او دنیا په نظر راځي، د آخرت نه به تاسو غافل شئ. نو ستاسو هغه ځایونه خوښ دي کوم چې تاسو د آخرت نه غافل کوي، یا داسې کارونه چې د هغې سره تاسو ته د آخرت دپاره وخت نه میلاویږي، په هغې کې تاسو شاملېدل غواړئ، یا داسې شوقونه چې هغه تاسو د الله تعالی نه بالکل غافلان کړي. یو کشمکش هر وخت وي زمونږ په ذهن کې چې دا کار وکړم او که دا، او بیا موږ څونه څه فیصله کوو. په دنیا کې داسې ورک شو چې د آخرت سوچ هم نه کوو، په دې پسې په منډه یو، نوره نوره او نوره چې نوره ډېره شي. الهاکم التکاثر، د دې دنیا د پاره څومره منډه وهئ تر دې چې قبرونو ته به ورسئ، لیکن د دې دنیا حرس به پوره نه شي چې نوره راته میلاو شي او نوره ډېره شي. نورې مزې، نوره پیسه، نور عیش عشرت. صرف پیسه نه، بلکې هر وخت سکیل تماشه چې وي، چې انټرټینمنټ وي. دا څه دي؟ غفلتونه او غفلتونه چې کله آخرت په ذهن کې نه وي، چې په سوچونو کې نه وي، نو بیا به د هغې دپاره بنده منډه څنګه وهي؟ د آخرت منډه خو هغه کس وهلی شي چې د چا سره پریشانی پیدا شي، چې د آخرت غمی پیدا شي. مخکې به موږ آیتونه وایو او هغه داسې ډیسټربینګ آیتونه دي، چېرته داسې ونه شي چې د هغې په اورېدو سره څوک کلاس پرې نږدي. لیکن دا ویره ښه ده چې بنده هلته په سختو کې شي، نو د هغې نه بهتره دا ده چې دلته خبر شي. چې د چا د آخرت غم پیدا شي او فکر یې جوړ شي، نو د هغو بیا د دې ځای کارونه، د دې ځای پارټۍ، او د دې ځای دوستۍ، او د دې ځای شوقونه بیا هغو له مزه نه ورکوي. لیکن اصل مسله دا ده چې موږ ته لا د آخرت غمونه او فکرونه نه دي لګېدلي. که زموږ چانس ډېر هم کم وي جهنم ته د تلو، نو څه به کېږي؟ که د انسان معمولی چانس هم وي جهنم ته د تلو، نو د هغوی ټولې مزې به ختمې شي. لیکن چې کله آخرت د بنده هیر وي او ټول فکرونه یې دنیاوي وي، چې زو د فلانی نه مخکې شوې، چې د بل په مقابله کې ماته ډېر څه میلاو شي، چې زما سره برانډ نیم او ډیزاینر والا جامې وي، کپړې وي او پیزارونه وي، نو بیا به د آخرت څه سوچ وي؟ چې ټول محبتونه او ټول سامانونه د دنیا شي، نو بیا به د آخرت دپاره څه کوئ او کله به کوئ؟ چې کله د بنده سوچ هر د دې خبرې وي چې د فلانی سره د فلانی برانډ والا سوټ دی او زما سره نشته، د هغو سره دومره هر څه دي او زما سره ولې نه دي، چې په فلانی ځای کې فلانی شی میلاویږي، هلته منډه کول پکار دي. چې کله د بنده دا قسم فکرونه وي، نو بیا به د آخرت سوچ چرته جوړیږي؟ او چې د چا د آخرت سوچ او فکر پیدا شي، نو هغو له بیا قرار نه راځي. هغه بیا بهانې نه کوي چې فلانی کار مې دی، زما سره خو د سره وخت نشته، زه څه وکړم؟ هغه بیا مزې چرته کولی شي؟ د هغو فکرونه بیا د آخرت وي، چې زما به هلته څه حال وي. د هغو سره بیا د سیاست سوچ نه وي چې فلانی څه ووې، فلانی څه ووې. دا زمونږ څنګه ترس والا سوچونه دي؟ موږ خو د ترس قابل خلق یو. دا مون کوم قسمه غمونه پاللی دي چته تاسو په دې خبره باندې سوچ کړی دي چته په دې سوچ او غم کې هم لاړ شي کنه چې د دې زین لاړ شم نو زما سره به سکیږي کوچری الله فیصلو کړی چې فلانی د فلانی لور نن ناکام شوه چې فلانی د فلانی لور نن ناکام شوه کو زما یو نیکی هم هلته کم شي د ګناهونو په مقابله کې نو زما به سو حال وی بیا دا غم چرته مونږ ته لګېدلی دی زمونږ سو غمونه دي چې فلانی راته داسې خبره وکړه هغې راته د دې خبرې پیغور وکړو کو د دې غمونو او سوچونو نه بنده وځي نو هله هغه بیا سو کولی شي زمون غم خلق دی او زمون غمونه سیزونه دي او کورونه دي ګاډي دي او کالی دي نو څه به کوو چې کله چاته یوه بیماري ولګي نو هغه بیا څومره بېچینه وي هغه بیا څنګه د هغه بیمارۍ د علاج کولو دپاره کوششونه کوي چې داسې بیماري ولګي چې کله ډاکټر وایي چې استاد د بچ کېدو هیڅ چانس نشته نو د هغو نه بیا ټول شوقونه هیر شي او دا خو دنیاوی بیماری ده کو ډېره شي نو بنده به مړ شي نو څه وشو لیکن هغه خو داسې بیماری ده چې په هغې کې مرګ نشته خدا نخواسته کو چاته داسې بیماری وشي نو ځان به په جړا مړ کړي چې ما له خو ډاکټر جواب راکړو چې ستا د بچ کېدو چانس نشته بنده بیا داسې جاړي چې هغو له بیا قرار نه راځي بیا یې هیڅ هوش نه وي چې زما بچي کوم ځای دي څه کوي بیا په علاجونو پسې ګرځي او پیسه د اوبو په شان بهوي نه ور سره د پیسې فکر وي او نه د نور سو نو مونږ له د دې خبرې جواب ورکول دي چې چېرته مونږ خو د دنیا ژوند له په آخرت باندې ترجیح خو نه دی ورکړی ویصدون عن سبیل الله او دویم صفت یې دا دی او ځکه خو قرآن طرف ته نه راځي ځکه چې الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخره ځکه خو هغوی د قرآن نه انکار کوي چې قرآن راته څه وایي نو مونږ ته به بیا دنیا رستو کول وي د آخرت دپاره هغوی وایي چې زمونږ دنیا زیاته خوښه ده نو بیا مونږ ولې قرآن طرف ته راشو او دا یې زده کړو او ځان پرې پوه کړو نو ځکه خو د دې نه انکار کوي بیا ویصدون عن سبیل الله او هم دا وجه ده چې د الله د لارې نه خلق منع کوي نه په خپله راځي دې طرف ته او نه نور خلق دې طرف ته راتلو ته پرېږدي دا پې هم ښه نه لګي چې نور خلق دې راشي دې طرف ته نو ځکه بیا هغوی څه کوي ویبغونها عوجا هغوی منع کول کوي د دې لارې نه او په دې کې کوږوالی لټوي تلاش کوي په دې کې کوږوالی نشته لیکن دوی په دې کې نقصونه راوباسي داسې خبرې راوباسي چې وګورئ جی چې په قرآن کې خو یې داسې لیکلی دي په قرآن کې تضاد دی یو ځای یو څه ویلي دي او بل ځای بل څه پته نشته چې څنګه خبرې پکې راوباسي کله په سوشل میډیا باندې کله په فیسبوک باندې کله په یوټیوب باندې ښودي وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره ودونه ولي کړي وو داسې خبرې چې د هغې په وجه خلک د دین نه وتښتي او یا دا چې د خلکو په ذهنونو کې د دین په باره کې شکونه پیدا شي چې د هغې په وجه خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بدزنه یعنی بدګمانه شي چې په څه طریقه خلک د دې دین نه لرې شي چې مونږ خو ډوب یو او تاسو هم د ځان سره ډوب کړو داسې خبرې راوباسي چې بنده یې سوچ هم نشي کولی کله په تقدیر پورې خبرې کوي چې زمونږ په تقدیر کې داسې لیکلي دي نو مونږ څه وکړو یا چې فلانی ډېر نیک دی او اوس د هغو سره جاب نشته نو د هغو د نیکوالي څه فایده هغوی د الله سره سودبازي کوي چې مونږ خو تاله دا هر څه درکړل چې مونږ خو تاله دا هر څه درکړل مونږ قرآن ویل وایو نو اوس زمونږ جاب او هر څه په کار دي چې پرفیکټ وي مونږ تاله پیمنټ درکړی دی شرم ورله هم نه ورځي په داسې خبرو شپه ورځ د الله نعمتونه استعمالوي تاسو له خو په کار دي چې سر هم اوچت نه کړئ هغه کو مو په جهنم کې هم واچوي نو دا ظلم نه دی داغو بیا هم خلک څنګه خبرې کوي په دین باندې څنګه اعتراضونه کوي نکته چینی کوي په قرآن کې څو خبره راوباسي الله اکبر اولئک فی ضلال بعید هم دغه خلک دي چې د لرې په ګمراهۍ کې تلی دي داسې خلک د حق نه ډېر لرې وي په خپله هم دین طرف ته نه راځي او نور خلک هم منع کوي او زمون مسلمانان په دې کې ډېر مخکې دي او دا ټولې خبرې مې درته د مسلمانانو په باره کې وې هغوی پخپله د الله د لارې نه منع کول کوي او پخپله په شاعر الله پوری ټوقی او پیشاړی کوي، یعنی په دین پوری پخپله خنداګانی کوي، کله په شټلکاک برقو پوری او کله په هغې پوری کارټونز جوړوي، کله په اوچتو پنسو پوری کارټونز جوړوي چې د ښځې شلوار اوچت شي نو هغه ورته دومره ښکلی ښکاري، لیکن چې کله حجاب وویني نو بیا په هغې پورې هغه پیشاړي او مذاقونه کوي، کله خلکو ته مله هوایي، کله سو او کله سو. تاسو په خپل دین پورې په خپله مذاق کوئ، په دې طریقو هغوی خلک د الله تعالی د لارې نه منع کوي. مور او پلار یې خفه وي چې بچی مو دین طرف ته ولې لاړل، یعنی انسانیت کوم خوا روان دی، او عوض چې دی نو هغه کوږوالی دی چې هغه د عقل سره په نظر راځي، د سترګو سره نه. په قرآن کې هیڅ کوږوالی نشته، بلکې دی پکې تلاش کوي او راوباسي خبرې، او د دې هر سو یعنی غلطه پراپیګنډا مطلب دا دی چې خلک د دین نه بدزنه کړي، چې بیا خلک وایي چې دومره مسلمانان د دین نه بدزنه دي. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، مونږ یو رسول هم نه دی را لېږلی مګر داغو د قوم په ژبه. ولی څه مقصد و چې رسول به د قوم په ژبه کې را لېږو؟ ځکه چې هغه بیان کړي هغوی ته چې څومره هم رسولان راغلي دي نو هغوی به د خپل قوم په ژبه کې خبرې کولې، ځکه چې هغوی خلکو ته د دین یو شی یو نښه واضحه کړي کو چری تاسو له یوه ژبه صحیح نه درځي، کو مونږ له څوک ډېر خلک چر راکړي په فرینچ کې او مونږ په هغې باندې نه پوهېږو نو څه فایده؟ نو ځکه الله تعالی د هر قوم دپاره رسول د هغوی د قوم نه رالېږلی و، چې بیا خلک وروستو دا ونه وایي چې مونږ خو پوه نه شو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قرآن په عربۍ ژبه کې خلکو ته بیانوه، نو ځکه قرآن د هغوی په ژبه کې نازل شو، او د دې اولنی مخاطب خلک څوک وو؟ عربیان وو. او نن څوک داسې نشي ویلی چې مونږ له عربي نه راځي نو زمونږ څه قصور دی؟ او د دې قرآن په هره ژبه کې ترجمې شوي دي، او عربي ژبه الله تعالی داسې اسانه کړې ده چې دا بنده ډېره زر او په اسانه سره زده کولی شي، الحمدلله. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، پس الله تعالی گمراه کوي څوک چې هغه وغواړي، او هدایت ورکوي چاله چې هغه وغواړي. او د من يشاء بل مطلب دا دی چې څوک غواړي چې هغه گمراه شي، چې څوک په خپله هدایت نه غواړي، او هدایت ورکوي هغوله چې څوک غواړي چې ماته هدایت میلاو شي، هغه هدایت طرف ته راتلل غواړي. نو الله تعالی دا پیغام ځکه د خلکو په ژبه کې راولېږو چې هغوی په ښه طریقې سره پوه شي، چې حجت تمام شي، چې الله تعالی خو بنده ته لاره ښیلې ده، اوس خوښه د انسان ده چې هغه خپل ځان له هدایت خوښوي او که ګمراهي خوښوي. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښته چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک، ای د زړونو الټه پلټه کول والا، زما زړو په دین باندې قائم وساتې، ثابت وساتې. نو الله تعالی دواړه لارې خودی دي او هغه آسان کړی دی چې خپل کلامی د هغوی په ژبه کې را لېږلی دی. د هرې ژبې والو په ژبه کې د هغوی دپاره کتابونه راغلي دي، او په عربۍ ژبه کې د قرآن د را لېږلو نور هم حکمتونه دي. او عربي ژبه هغه ژبه ده چې تر نن ورځې پورې ژوندی ده، ځینې ژبې راغلې او ختمې هم شوې یا بدلې شوې، لیکن عربي ژبه تر نن ورځې پورې ژوندی ده او الله تعالی محفوظ ساتلې ده. او په دې ژبه کې چې کوم فصاحت او بلاغت دی نو هغه په بله یوه ژبه کې نشته، وهو العزیز الحکیم، او هغه ډېر زبردست دی، غالب دی، او ډېر زیات حکمت واله دی. هغه هر شی پیژني او د هغې علم او حکمت هم د هغو سره دی، او هغه چې خپل کلام د خلکو په ژبو کې نازل کړی دی نو په دې کې هم د هغو حکمت دی. الله تعالی د چا لپاره د هدایت او ګمراهۍ فیصله کوي او هغه چاله توفیق ورکوي. کچری د انسان په زړه کې طرف او جذبه وي نو الله تعالی هغوی له ضرور هدایت ورکوي، چې څوک د لارې متلاشي چې ماته سیده لاره میلاو شوې نو د هغوی دپاره بیا دروازې پرانیستې شي، او چې د چا په زړه کې طلب نه وي نو الله تعالی بیا د هغوی لپاره دروازې نه کلاوهي. آخری فیصله د الله تعالی د طرف نه وي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، او البته بې شکه مونږ راولېږو موسی علیه السلام د خپلو آیتونو سره. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، موسى عليه السلام ته کتاب ولی ورسېدو. الله تعالی ولی دا غو د پاره کتاب نازل کړو ځکه چې هغه هم خپل قوم د گمراهی او جهالت ته تیارونه راوباسي او هدایت طرف ته راولي، ځکه چې بنی اسرائیل الریډی مسلمان قوم و، الریډی مسلمان قوم و، دا غوی نه اصل پیغام هر شوی و، زمونږ په شان حال دا غوی هم و چې هغوی سو او بیا څنګه شو. نو الله تعالی د هغوی د هدایت انتظام دغه شان وکړو چې آیتونه یې راولېږل. او دلته د آیتونو مطلب معجزې هم کیدی شي او د تورات آیتونه هم مطلب کیدی شي. وذکرهم بأیام الله، موسی علیه السلام له هدایت ورکړی شو چې نصیحت وکړه هغوی ته سره د ورځو د الله، د الله د ورځو په ذریعه دوی ته یادګیرانه وکړه، نصیحت وکړه. څه مطلب د الله ورځی؟ یو وی تذکیر بآلاء الله، یعنی د الله د نعمتونو سره یادګیرانه، او تذکیر بأیام الله، د الله د ورځو سره یادګیرانه. د هر صورت یو مزاج وي. په ځینې صورتونو کې به تاسو وګورئ چې په هغې کې به تذکیر بأیام الله وي، او په ځینو کې به بآلاء الله وي، دا غی سره به یادګیرنه وي. د بی ایام الله مطلب دی یعنی چې کومې مشهورې ورځې دي، هغه ورځې چې په هغې کې غټې غټې واقعې شوي دي، لکه په قومونو باندې چې عذاب راغلی دی، او په هغې کې غټ غټ قومونه تباه شوي دي، او په هغې کې د هغوی بد انجامونه مخې له راغلل، په هغوی چې کوم جنګونه راغلي وو. او دویمه معنا د بی ایام الله دا د الله نعمتونه او احسانونه، چې کله یو انسان یا په قوم باندې د الله نعمتونه راشي، چې کله په یو انسان یا قوم باندې د الله نعمتونه راشي، لکه په بنی اسرائیل چې من او سلوا راغلی وو، د وریځو سوری پی شوی وو، او مخکې هم د یو نعمت ذکر را روان دی، او هغه یو ډیر غټ نعمت وو، د الله یو غټ احسان وو په هغوی باندې. چې کله احسان رایاد شي بنده ته، نو څه شي؟ د انسان زړه د خپل محسن د پاره ښکته شي. بیا انسان د هغو د نافرمانۍ کولو نه شرمیږي چې زه څنګه د هغو سره نافرمانی کولی شم چا چې په ما باندې دومره غټ احسان کړی دی. نو تذکیر وکړه، یعنی هغوی ته یادګیرنه وکړه. کومې چې الله ایام الله وي، د الله ورځې وي، د هغې په ذریعه هغوی ته یادګیرنه وکړه. ان فی ذلک، بې شکه په دې کې څه دي؟ لآیات لکل صبار شکور، یعنی په دې کې نښې دي د هر صبر کول واله د پاره او د هر شکر کول واله د پاره. په دې کې نښې خو د هر چا د پاره دي، لیکن د دې نه هدایت څوک اخلي؟ د دې نه پیغام څوک اخلي؟ د دې نه نصیحت هغه کسان اخلي چې کوم خلک صبر کول واله دي او شکر ادا کول واله دي. یعنی د تیرو خلکو چې کوم واقعات دي، په هغوی چې کوم احسانات شوي دي، فاوی باندې چې کوم احسانات شوی دي، یا کوم قومونو چې پیغمبران دروغجن ګڼلی وو، لیکن کامیابی خو پیغمبرانو ته میلاو شوه، نو په دې کې به صبر کولو واله څه زده کوي؟ اصل کامیابی هغو ته میلاویږي چې څوک په صبر باندې استقامت اختیار کړي. نو ماته په صبر باندې جمع کېدل پکار دي. د صبر نه بغیر به اخیری کامیابی نه میلاویږي، لکه څنګه چې پیغمبرانو ته اخیری کامیابی میلاو شوې وه. او شکر په سو خبره چې الله تعالی را له هدایت را کړی دی، الله تعالی د تیارونه لري کړو، نور طرف ته راوستو. او په دې کې هم بنده ته د صبر ډیر غټ ضرورت وي، او چې د چا په زړه کې د دې قدر وي چې الله تعالی زه د تیارونه لري کړم او رڼا طرف ته راوستم، او زه الله تعالی د دې کار دپاره منتخب کړی یم، چوز کړی یم، او چې د چا سره د دې خبرې قدر وي، نو په هغو کې بیا شکر گزاری راځي. هغه به بیا وایي چې ای الله، ستا شکر دی، زه خو هلته پرته وم. نو په ایام الله کې د صبر کولو واله او شکر کولو واله د پاره ډیر غټ سبق دی. وإذ قال موسى لقومه، او موسی علیه السلام ته چې کله الله تعالی وفرمایل چې ته د ایام الله سره یادګیرنه وکړه، تذکیر وکړه، نو موسی علیه السلام هغه کار کوي. اوس به تاسو یو مثال وګورئ چې د ایام الله سره هغه څنګه تذکیر کوي. چې کله موسی علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل اذکرو نعمت الله علیکم، لکه ما چې درته ووایي چې په ایام الله کې دوه معنی دي. په ایام الله کې چې کوم انجام بد دی، نو د هغې په ذریعه هغوی ته نصیحت وکړه، او که سو احسان وي نو هغه هم ایام الله دی. نو هغوی ته را یاد کړه هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی په تاسو باندې کړي دي، چې په بني اسرائیلو باندې ډېر سخت حالات راغلي وو، او هغوی ته هغه وخت را یادېږي چې کله هغوی د فرعون نه نجات بیا موندو، چې کله هغوی په سیرای سینا کې وو. نو هغه وخت موسی علیه السلام ته وفرمایلی شو چې خپل قوم ته نعمت را یاد کړه. نو موسی علیه السلام هغوی ته نعمت را یادوي، اذ انجاکم من آل فرعون، چې کله هغه تاسو له نجات درکړی وو، چا الله تعالی خلاصی درکړی وو د قوم فرعون نه، یسومونکم سوء العذاب، هغوی به درکوو تاسو له بد عذاب، ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، هغوی به ذبح کول ستاسو زامن او ژوندی به یې ساتلې ستاسو ښځې، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، او په دې کې ستاسو دپاره ډېر غټ ازمایش وو، د الله تعالی د طرف نه ستاسو دپاره سخت مصیبت والے وخت وو هغه وخت ستاسو دپاره. اوس دا خبره هغوی ته بیانیږي او هغوی ګرځي، په هغوی باندې څومره سخت حالات دي. اول حالات داسې بد وو چې فرعون به د هغوی زامن ذبح کول، حلالول بهیې، او د هغوی ښځې به یې وینځې جوړولې. اوس هم حالات ښه نه دي، په صحرا کې ورک شوي دي، کلونه تیر شوي دي، دوی ګرځي او را ګرځي، او د دې باوجود هغوی ته داسې نه دي ویلی شوي چې صبر کوئ او داسې کوئ. هغوی ته وویلی شو چې هغه نعمتونه را یاد کړئ او د هغې ذکر کوئ او شمارئ هغه نعمتونه کوم چې الله تعالی تاسو له درکړي دي، په ځای د دې چې تاسو شکایتونه شروع کړئ چې موږ څومره په سخته وو او فرعون راسره څومره بد سلوکي کړي وه. تاسو د دې ښه طرف ته ولې نه ګورئ چې الله تعالی تاسو خلاص کړئ د فرعون د قوم نه، او که په صحرا کې ورک شوي یئ نو بیا هم الله تعالی تاسو له من او سلوا درکوي، چینې روانې کړې دي ستاسو دپاره، ستاسو دپاره یې د وریځو په ذریعه سوری کړی دی، انتظام یې کړی دی. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنې تاسو نعمتونو ته نه ګورئ چې تاسو له الله تعالی څومره ډېر نعمتونه درکړي دي. اذکرو نعمت الله علیکم، د الله تعالی نعمتونه یاد کړئ او ناشکری مه کوئ، او الله تعالی چې په تاسو کوم او د الله تعالی چې په تاسو باندې کوم بلسینګز دي، کوم فضل دی نو هغه یاد کړئ، کوم فضل چې دی نو هغه یاد کړئ. ګورئ کنه څومره د یو مثبت سوچ خبره وشوه هغوی ته، او مونږ خلک چې کینو نو څه یادوو؟ خپلې محرومۍ، چې فلانې شی راته نه و میلاو شوی، ما په خپل ژوند کې چېرته ښې ورځې لیدلې هم نه دي، او هغه ښې ورځې رانه هېرې شي. که بد حالات راغلي دي نو ورسره ورسره خو ښه ورځې هم راغلي دي او ښه حالات هم راغلي دي. نو مونږ دا سوچ ولې نه کوو چې الله تعالی د فلانې مسلې نه څنګه زوره وویستم، زما یې په فلانې موقع باندې څنګه مدد کړی وو، او د یوسف علیه السلام به څنګه مثبت سوچ وو. او دې ته شکرګزاري وایي چې بنده د الله تعالی احسانونه یاد کړي، داسې نه چې بدې ورځې را یادوي او ژاړي. ګورئ یو سوچ دا دی چې هغوی وایي چې زمونږ سره څومره بد شوي دي، زمونږ بچي ذبح شوي دي، ښځې مو وینځې جوړې شوي دي، مونږ ته خواړو څه میلاو شوي نه دي، د یو سیز نه ووتو او په بل کې ونښتو، ځای په ځای در په دې کې یو، نه مو کور شته او نه وطن. یو دا سوچ دی. او دویم سوچ دا دی چې د الله شکر دی چې هغو مونږ له د فرعون نه خلاصي راکړو، هغو به زمونږ بچي ذبح کول او زمونږ ښځې به یې ژوندی ساتلې او وینځې به یې جوړولې. الله تعالی مونږ له د هغې نه خلاصی را کړو، او د الله شکر دی چې الله تعالی مونږ له په صحرا کې هم من او سلوا را کړل او په مونږ باندې د وریځو سوری کړی دی. دغه شان زمونږ په ټولو ښه حالات هم راځي او بد هم، نو زمونږ سوری ویوي. نو ولې مونږ جړاګانې کوو چې زمونږ حالات ډېر بد دي، زمونږ د ملک حالات ډېر بد دي؟ نو د الله د نعمتونو هم ذکر کوئ، کله کله سوچ کوئ. چې کدا سترګې نوې زما سره نو ژوند به څنګه وو، او یا کو چرې زما مور و پلار نوې زما په ماشوموالي کې، نو په دې وخت به زما څه حالت وو؟ ځکه چې شکرګزاري راشي، سوچ کوئ چې کو زما سره دا ملک نوې زو په امن او امان کې نوې، لکه څنګه حالات چې د شام، فلسطین یا کشمیر دي. او دې خبرې ته هم سوچ کوئ چې څومره خلک په قبرونو کې پروت دی او مال الله تعالی ژوند را کړی دی. دغه شان د خوراک په وخت کې شکر ادا کوئ چې په دنیا کې څومره ماشومان د لوږې د لاسه مري روزانه، په دنیا کې هر منټ څومره بچي مري د لوږې د لاسه. دغه شان په ساه اخیستو باندې د الله تعالی شکر ادا کوئ، الله اکبر. کله د بهار په خوشبویۍ باندې شکر ادا کوئ، کله په رشتو باندې چې کو زما دا خلک نه وي نو زما ژوند به څومره یوازې وو. هر وخت موږ څه سوچ کوو چې زما زوی نشته، زما سره فلانې شی نشته، زما ژوند څومره غمګینه دی. د هغه خلکو نه زیات غم د چا وو چې د هغوی بچي به ذبح کېدل او د هغوی ښځې به وینځې جوړېدې. څه به تیریږي د هغوی په زړونو چې د هغې په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دا یو غټ ازمایش وو ستاسو د رب د طرف نه، چې په چا باندې داسې غټ ازمایش او مصیبت راشي نو هغه خو به ټرامټایزډ وي. استغفر الله ربي. په دې خو اورېدل هم ډېر ګران دي چې د چا زامن څوک حلال کړي. استغفر الله. تاسو د دې تصور کولی شئ، داسې سوچ کولی شئ، د دې سره خو د بنده روح ورپیږي. د دې څوک سوچ هم نشي کولی، او سوچ کوئ چې د هغوی بچي به د هغوی د سترګو په وړاندې حلالېدل. هغوی به وایي چې موږ په کومه خبره شکر ادا کړو، لیکن هغوی ته هم الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې کړي دي. چې کله درله د هغه وړو سوچ درشي نو د دې خبرې سوچ وکړئ چې د داسې ظالم فرعون نه د الله تعالی خلاصې درکړو. الله تعالی تاسو د داسې حالاتو نه را وایستئ. کچرې تاسو د رب نعمتونه شمارول شروع کړئ نو تاسې نشئ شمارلی. دغې باوجود موږ چرته هم د نعمتونو سوچ نه کوو. دومره ډېر به وي چې هغه موږ نشو شمارولی. کچرې موږ د داسې رب په نعمتونو سوچ شروع کړی نو بیا به زموږ سره د ناشکرۍ الفاظ نه وو، او خپله محرومي به زموږ مخې له نه راتله، ځکه چې بیا به موږ نعمتونه شپه او ورځ شمارل نو وخت به راسره نه وو. نو دا خبره الله تعالی په قرآن کې کړې ده، او دا هغو خبره رښتینې ده. دا جدا خبره ده چې زموږ سره د شکرګزارۍ نظر نشته. که موږ ته هغه نعمتونه په نظر راشي نو هله به یې موږ بیا شمارولی شو کنه. زموږ نظر همیشه په محرومۍ باندې وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ډېره ښکلې دعا ده، او هغه څه ده: ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای الله زما مدد وکړې په ذکر کولو کې، په شکر کولو کې، او په ښه عبادت کولو کې. او دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتلې ده، حالانکه هغه خو به د هر چا نه زیات ذکر کوو، او د هر چا نه زیات شکر ادا کوو، او د هر چا نه زیات عبادت کولو واله وو. او الله تعالی فرمایي: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دا ستاسو رب چې تاسو خبردار کړی نو دا هغوی ته ویلی کیږي، او موږ له سبق راکړی کیږي چې تاسو هم داسې کوئ چې که چېرې تاسو شکر ادا کړئ نو الله تعالی به تاسو له زیات درکړي. دا د هغو وعده ده، د شکر والا نظر، د شکر والا زړه، او شکر والا ژبه، چې انسان ته څه نعمت میلاو شي چې بنده شکرګزاري وکړي. لئن شکرتم دا ماضی دی، یعنی په تیر وخت کې خبره شوې ده. الله تعالی وفرمایل چې کچرې تاسو یو ځل شکر ادا کړی وي نو زه به تاسو له زیات درکړم. ستاسو رب تاسو ته وایي چې کچرې تاسو شکر وکړئ نو زه به درله نور زیات درکړم. څه به درله زیات درکړي؟ د څه چې تاسو شکر ادا کوئ هغه به درله نور زیات کړي، سیوا به یې کړي. که په صحت شکر ادا کړئ نو هغه به ستاسو په صحت کې نور برکت واچوي. که ستاسو رزق کم وي او تاسو شکر ادا کړئ نو الله به درله هغه رزق نور زیات کړي. کتاسو د هر قسم نعمت شکر ادا کړئ نو الله به در لپاغې کې اضافه وکړي. او دا د هغو وعده ده بني اسرائیل ته خطاب کیږي او موږ ټولو ته یوه قاعده یو قانون خیالي کیږي چې ګورئ دا د ټولو دپاره دی چې څوک هم شکرګزاري کوي کو لږ شان هم کوي نو الله به هغوله ورکوي. ولا ازیدنکم او دا لفظ چې دی نو دا مضارع دی، په دې کې حاضر وخت هم وي او را روان وخت هم، یعنی نن به هم ورکوي او په را روان وخت کې به هم یعنی نن به هم درکوي او په را روان وخت کې به هم درکوي. سبحان الله، یعنی د شکر گزار کس لپاره څومره غټ نعمت دی. او چې کله بنده ناشکری کوي نو بیا څه کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بنده بیا د رزق نه محروم شي دا د ګناه په وجه چې هغه کوي. یعنی بعضی وخت انسان د خپل ګناهونو په وجه د رزق نه محروم شي، د خپل ناشکری په وجه. او ناشکری سوی منعم، یعنی چې څوک نعمت ورکول والوي هغه بنده هیر کړي نو دا ناشکری ده، یا داغو خلاف خبره وکړي نو دا هم ناشکری ده. او دا هم ناشکری ده چې د بنده نه نعمت کول واله هیر شي چې چا چاله نعمتونه ورکړي وي او دا بنده ذکر نه کوي. چې په ناشکری بنده پوه شي نو په شکر گزارۍ به پخپله بیا پوه شي. او شکر څه شی دی؟ شکر دی پزړو کې هم احساس ساتل، چا چې نعمت ورکړی وي نو داغو د زړه نه احسان منل چې هغو ما له دومره لوی شی راکړی دی. خپل کمال ورته نه ښکاري چې دا ما ته په خپل قابلیت یا لیاقت په وجه میلاو شوی دی، نه، دا ما له هغو راکړی دی. د ژبې سره هم شکر ادا کړئ، داغو تعریف وکړئ، داغو حمد بیان کړئ. د اعضا سره هم شکر ادا کړئ، د هغه نیکۍ حق ادا کړئ چې چا در له نعمت در کړی دی نو داغو په کار کې ولګوئ هغه نعمت. دا ده د نعمت شکرګزاري. الله تعالی په قرآن کریم کې په سوره سبا کې په آیت نمبر 13 کې فرمایلی دی وقلیل من عبادی الشکور، چې زما ډېر کم بندیان دي چې هغه شکرګزار دي. اکثر خلک ناشکری کوي. دا د الله تعالی ګیله ده د بندیانو نه. د انسان نه ډېر زر هیر شي ورکول والا او ډېر زر د ناشکرۍ خبرې کوي، ځکه په سورة الملک هم راغلی دی قلیلا ما تشکرون، ډېر کم دي چې هغوی شکر ادا کوي. ما ورله سترګې ورکړي دي، غوږونه مې ورکړي دي، زړه مې ورکړی دی، ستاسو د مور د خېټې نه مې پیدا کړی. تاسو ته د هیڅ پته هم نه وه، لیکن بیا هم ډېر کم خلک دي چې هغوی شکر ادا کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې یو کس د الله د نعمت قدر کول کو غواړي، یعنی شکرګزاري کول غواړي، نو د خپل ځان نه دي کمی درجه والے بنده ته وګوري. د ځان نه اوچت بنده ته مه ګورئ، ځکه چې بیا بنده هغو ته ګوري چې د دو سره ډېر هڅو دي او زما سره نشته. لیکن کم سټیټس والے ته ګورئ چې زو د فلانی نه په ښه حالت کې یم. نوح علیه السلام ته عبدالشکور ویلی شي، ځکه چې هغه به څه شی خوړو نو الحمدلله به یې وي، چې څه به څکو نو الحمدلله به یې وي، په ګرځېدو باندې به یې الحمدلله وي، د جامو په اغوستو باندې به یې الحمدلله وي. هر وخت به د هغو په خوله باندې دا کلمه وه. او زمونږ سره څومره نعمتونه دي، که زمونږ د هر ویښته سره ژبه وي او که زمونږ هر ویښته هم د الله تعالی تسبیح کولی که نه، نو بیا هم مونږ د الله شکر نشو ادا کولی، دومره نعمتونه دي زمونږ سره. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د یوې ډوډۍ ټوکړه پرته وه، هغو هغه ټوکړه راوچته کړه او هغه یې وخوړه. او بیا یې وفرمایل چې اے عائشه، د الله تعالی د نعمتونو سره ښه سلوک کوه. چې یو کور والا د یو نعمت سره د نفرت اظهار کوي نو هغه بیا ډېر کم هغوی له واپس راځي. یعنی د الله په نعمتونو کې دا یو غټ نعمت دی چې تاسو ته رزق میلاو شي. که چېرې تاسو د هغې ناشکري او ناقدري کوئ، د ډوډۍ ټوکړه پرته وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اوچته کړه او وخوړه، سوچ کوئ داسې ونه کړل چې ګاربیج کړی وي چې دا ګاربیج ته وغورځم. د الله د نعمتونو سره خبرتاو کوئ، چېرته داسې ونه کړئ چې نعمت درنه لاړ شي. چې کله نعمت لاړ شي د بندنه نو ډیر کم بیا هغه واپس راځي. او نن چې مونږ په کوم نعمتونو کې یو، نو د پخوانۍ زمانې بادشاه هم د داسې نعمتونو سوچ نشي کولی، مگر د دې باوجود مونږ په خپل نصیب باندې کله خوشحاله یو او هر وخت جړاګانې کوو. د خلیفه منصور د پاره به د هغه غلام ګرمې او یخې اوبو ملاوهلې، نو هغه به هله غسل کوو. کو هغو نن زمونږ نلکه ولیدی چې په دې کې ګرمې او یخې اوبو په خپله راځي او مکس کیږي، نو د هغو به څه حال وي؟ پخوا به خلک په اوښانو باندې د لرې لرې نه د میاشتو میاشتو په سفر، یعنی د میاشتو میاشتو سفر به یې کوو پخوا په زمانه خلکو په اوښانو او اسونو باندې د حج کولو دپاره. کو چرې هغوی زمونږ د جهاز سرلی ولیدی نو هغوی ته به څنګه ښکاري؟ پخوا په زمانه به بادشاه ته یو ببوزې وهلی کېدو، کو نن هغه بادشاه راغلی او زمونږ ایر کنډیشنر زی ولیدی، نو د هغو به څه حال وي؟ هغه به وایي چې زمانه خو غټ بادشاهان دوی دي. نن دومره ډیر زیات نعمتونه دي او سهولتونه دي، اسانتیا ده، د هغې باوجود مونږ د ټولو نه زیات ناشکره خلک یو. الله دې مونږ معاف کړي.